رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام قدر من اوریدونکو د امریکا غاک آشنا رادیو د لومړی مخمنه خبرونه په پایل کې په موخه د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته
د سولې د مشورتي جرګې لپاره د افغان حکومت چمتواله او ترکیه ته د خلیلزاد سفر د سعودي شاهزاده وای چې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې له هند سره استخباراتي معلومات شریکوي او افغان حکومت د پاکستان سفیر احضار کړل
نن د چهارشنبه ورځ د هودي میاشتې اوله د 2019 کال د فبروري د میاشتې له شلمې سره برابر ده په روانه خبرونه کې د پوره خبرونه له اورېدو وروسته په رپورټونو کې دا هم خبرو افغان میرمنې د سولې په بهیر او جرګو کې خپله برخه غواړي
حقوق زنان در معاملات سول مثل در سالهای قبل شده در دوباره صورت نگیره
د کابل کندهار د لارې د بندېدو له کبله خلک د ستونزو سره مخ دي
نو دلته مسافر سته زنانه دي دلته مریضان دي څوک زی راځي دا لارې په خیر خلاص سي د خیر سره
جمهور رئیس ترامپ د ملي بیړني حالت د اعلان په وړاندې د یو شمیر ایالتونو لخوا د عریضې کول غندلې دي قدر منوریدونکو دا او نور رپورټونه ورساوري او ستاسو زنه او شبا آشنا او احمد شکیب دوست د دې سات پوره خبرونه وایي
د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس عمر داوودزی وایي د افغان سولې په تړاو مشورتي لویه جرګه به د کب د میاشتې په شپږویشتمه نیټه په کابل کې جوړه شي ښاغلي داوودزی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې دغه جرګه به درې ورځې وي او د غځولو امکان یې شته د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس وویل
د پیل ورځ د هوت شپږویشتمه ده په نهویشتمه انشاء الله ختمیږي تیاری ورته په چټکۍ او سمه توګه روان دی د سولې په اړه اجماع ته چې زموږ هدف ته رسیږو
ښاغلي داوودزی زیاته کړه چې د جرګې د جوړولو کمیسیون به د سیاسي احزابو مدني ټولنو او میرمنو په ګډون 50 غړي ولري د مشورتي لوی جرګې د طرزالعمل له مخې د جرګې 1.5 سلنه غړي به میرمنې وي د چهارشنبې د ورځې په غونډه کې په کابل کې د امریکا سفیر د سولې په روانو خبرو کې د میرمنو پر زیاتې ونډې ټینګار وکړ زیاته کړه
When I say we want all Afghans to
کله چې موږ وایو چې ټول افغانان باید په سولې کې بایزت ژوند ولري په دې کې د دې هیواد ټول شذې هم شامل دي سولې او بایزت ژوند دا معنا چې د شذو حقوق ته درناوی وسی
د امریکا د مرکزی قماندانې مشر جنرال جوزف وټل د امریکا د سی ان ان تلویزیون ته په یوه مرکه کې ویلي دي چې د اسلامي دولت ډله د امریکا لپاره یو ستر ګواښ دی او ویلي دي چې دغه ډله د ټولنیزو رسنیو له لارې په امریکا کې اړیکې پیدا کوي په افغانستان کې د داعش د ډلې فعالیتونه ډېرې توجه ته ضرورت لري هغه زیاته کړې چې دوی ډېر پیچلی او خطرناک ګواښ راپېښولی شي چې په کار د منګور ته متوجه اوسو د امریکا پوځي چارواکي دا څرګندونه په داسې وخت کې کړې دي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي په افغانستان کې د عسکرو په شمیر کې کمی راولي او د طالبانو سره مستقیمې خبرې پیل کړې دي
د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن مازیګر د لوړپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د رسمي سفر په موخه ترکمنستان ته لاړ د ارګ په خبر پاڼه کې ویل شوی چې دواړه مقامات به د افغانستان او ترکمنستان د اړیکو په اړه خبرې وکړي
افغان حکومت د پاکستان د سفیر زاهد نصر الله تر هغه څرګندونو وروسته چې ویلو هند کشمیر د پیښې په اړوند د پاکستان په ضد له تاوتریخوالي کار واخلي د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې په مذاکراتو به اثر وکړي په غبرګون کې ویلي پاکستان باید بې اساسه او بې بنیاده څرګندونو په ځای په سیمه کې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې عملي ګامونه واخلي تېره شپه د ولسمشر غنی ویان هارون چخانسوري رسنیو ته په لیږلي غږیز کلپ کې ویلي چې د افغان سولې په وړاندې لوی ګواښ په سیمه کې تروریستي ډلو د مرکزونو او ځالو شتون دی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم د پاکستان د سفیر څرګندونې غیر منطقي بللي او زیاته کړې ده چې د پاکستان او هند اړیکې د افغانستان د سولې له بهیر سره هیڅ تړاو نه لري
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د بیا پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازه زلمه خلیلزاد ترکیې ته رسیدلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال رابرټ پلادینو وایي خلیلزاد به له ترکی چارواکو سره د افغانستان د سولې په حقله خبرې وکړي. خغله پلادینو وایي د زلمی خلیلزاد د لیدنې د هغو هڅو یوه برخه ده څو په بین الافغاني خبرو کې زمینه برابره شي او حکومت له طالبانو سره خبرو ته کینی. وحید فیضی پرې راپور لري.
We continue to facilitate
د سولې په برخه کې زمینی برابرول ته موږ دوام ورکوو چې زموږ ملي ګټې خوندي او ټول اړخونه بین الافغاني خبرو ته حاضر کړي. امریکا له ټولو هغو هڅو ملاتړ کوي چې د بین الافغاني خبرو لامل شي چې پکې افغان حکومت، طالبان او نور افغانان شامل دي. موږ ټول هیوادونه هڅو چې د سولې له بهیر څخه ملاتړ وکړي.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي چې د یمن په کورنی جنگ کې شامل خواوې د هغې موافقې د عملي کولو په غرض ګامونه پورته کوي چې تیر کال په دسمبر کې لاسلیک کړی و. د امریکا غږ د خبریال مایکل براون د رپورټ خلاصه تاسو سید سلیمان شالولی.
ملګرو ملتونو خبرداری ورکړې چې په راتلونکو څو هفتو کې به د یمن بې وزلو او محتاجو خلکو ته د عاجلو بشري مرستو ته رسولو عملیات له ستونزو سره مخامخ شي. د روان جنگ له امله د یمن د ټول نفوس 80% کې د ملګرو ملتونو د بنیادي مرستو محتاج دي. د ملګرو ملتونو استازي مارټن ګریفټس د سه شنبې په ورځ ناوخته د یو ویډیوي کانفرنس له لارې د امنیت شورا ته وویل ټول خواوو موافقه کړې ده چې د جنرال مایکل لولسکواټ تر مشرۍ لاندې په لومړي قدم کې د سلیف او راس اعزا له بندرونو نه خپل وسلوال ځواکونه وباسي. په دویم ګام کې به په تعقیب د حدیدې له بندر نه حوثیان د خپلو وسلوالو په استرو پیل وکړي. دا کار به د ملګرو ملتونو سره مرسته وکړي چې د سرې بحیرې سیلوګانو او د غنمو ګودامونو ته لاسرسی پیدا کړي. د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو ائتلاف د سرې بحیرې د سیلوګانو کنټرول په لاس کې لري. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
روسیا وایي چې دوی به په اروپا کې د منځني واټن وشتونکو توغندي ځای په ځای کولو ته جدي غبرګون وښي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د هیواد پارلمان ته ویلي چې مسکو به نه یوازې هغه هیواد چې توغندي پکې نصب کیږي ولی بلکې د امریکا متحده ایالاتونه به هم په نخښه کړي. پوتین ویلي چې دای د مقابله نیت نه لري او د منځني واټن وشتونکو اټومي توغندیو له تړون څخه د امریکا د وټلو په مقابل کې به روسان د راکټونو د ځای په ځای کولو لپاره لمړنۍ ګام پورته نه کړي. هغه ټینګار کړی چې د راکټونو ځای په ځای کولو ته به قاطع عکس العمل وښیي او د امریکا پالیسي جوړونکي د باید په خپله د دغه کار خطرونه محاسبه کړي. د امریکا حکومت د روسیې د ولسمشر د تازه بیاناتو په اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې.
د سعودي ولیعت محمد بن سلمان وی له هند سره د تروریزم د خطرونو په اړه مشترک اندېښنې لري. عرب شاهزاده ویلي دي چې دوی به له هند سره استخباراتي معلومات شریک کړي. د رویټرز خبری ارجنس د راپور له مخې محمد بن سلمان نن په نیوی ډیلی کې د هند له صدر اعظم نارندرا مودی سره په مجلس کې ویل چې سعودي عربستان له هند سره په سیاسي برخه کې همکاروي ته چمتو دی. د سعودي شاهزاده د دوشنبه په ورځ پاکستان ته د خپل سفر په مهال ویلي و چې د هند او پاکستان د اړیکو په ښه کولو کې به مرسته وکړي. د سعودي شاهزاده په داسې مهال دغه څرګندونې کوي چې تېره اونۍ د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د یو ځانمرګي برید په ترڅ کې یو څلوېښت هندي پوځیان ووژل شول. دغه پیښې د هندي چارواکو سخته غوسه راپارولې ده. هند په دغه برید کې د پاکستان استخباراتي اداره ISI په لاس لرلو تورنه کړې، خو پاکستان ویلي چې هند د خپلو اداو په اړه کره شواهد وړاندې کړي.
په سوریه کې د ملیشو یو ډله په باغوس کلی کې داعش جنگیالیو ته خبرداری ورکړی چې تسلیم شي کنه ووژل شي. د امریکا حکومت د دغو ملیشو ملاتړ کوي. د سوریې د دموکراتیکو قواوو ویاند وایي چې د داعش لپاره هیڅ پناه ځای نشته، ځکه نو جنگیالی باید ځانونه تسلیم کړي. امریکا او د کردانو په مشرۍ قواوو ویلي چې له سیمې څخه د ملکیانو په وتو به پر داعشیانو برید وکړي او په یوه اونۍ کې به دغې ډلې ته ماتې ورکړي.
د یمن له بندري خار هدیدنه د متخصم قواو د ویستلو بهیر په څو ساعتونو کې پیلېږي. د یمن د حکومت او حوثي اخیانو د توافق په اساس دواړه لورو له سیمې نه د خپلو جنگیالیو په ویستلو موافقه کړې ده. ملګري ملتونه وایي چې له یمنیانو سره د بشري مرستو لپاره په روان کال کې څه باندې $4 میلیارد ته اړتیا لري. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راپور ورکړی چې د یمن حکومت او حوثیان د دسمبر په میاشت کې د توافق په عملي کولو کار کوي.
د کاناډا په هلفیکس ښار کې په یو کور کې د اورلګیدنې له امله و ماشومان مړه شوي دي. ګاونډیانو ویلي چې د اور په بلیدو د ماشومانو مور او پلار له کوره وتښتېدل، خو د هغوی ماشومانو ونه شو کولی ځانونه وژغوري. د کاناډا مطبوعات وایي چې د پیښې ټول قربانیان د سوریې دي. دوی یو نیم کال مخکې کاناډا ته مهاجر شوي وو. چارواکو ویلي چې د پیښې په اړه تحقیقات پیل کړي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د کابل کندهار د لوی لارې د بندېدو له کبله په کندهار کې په سلګونو مسافر د لارې خلاصېدو ته منتظر دي. قدرمنو اوریدونکو، دا رپورټ لږ وروسته اوري. د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزی وایي د سولې په تړاو مشورتي لوی جرګه به د حدود میاشتې له شپږویشتمې نه تر نهویشتمې نېټې پورې وي، او د دې جرګې د دایرولو یو کمیسیون هم جوړ کړی دی. بل لور ته یو شمېر ښځې په دغه جرګه کې د ښځو په ونډې ټینګار کوي. رحیم ګل څاروان په همدې اړه رپورټ لري.
د سولې په اړه د مشورتي لوی جرګې د دایرولو مسؤول او د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزی وایي چې د سولې مشورتي لوی جرګه به څلور ورځې وي او د هود د میاشتې په شپږویشتمه نیټه به پیل شي. هغه ویل ښایي جرګه نور هم وغځیږي. عمر داوودزی چې د بشري حقونو د کمیسیون له لوري د سولې او امنیت په اړه د ښځو اجتماعي غونډې ته وینا کوله، وویل چې د لوی جرګې لپاره 50 کسیزه غیر دولتي کمیسیون هم ګمارلی چې دا جرګه دایره کړي.
د پیل ورځې د هوت شپږویشتمه ده، په نهویشتمه ان شاء الله ختمیږي. تیاری ورته په چټکۍ او سمه توګه روان دی. د سولې په اړه اجماع ته چې زموږ هدف ته رسیږو.
داوسی ویل چې په دې لوی جرګه کې به دیرش په سلو کې خزي برخواري وي. هغه ویل دا جرګه به د ټولنې د مختلفو قشرونو د استادو نه جوړ شي. حکومت به د سوري مشورې ورکړي. د سوري په تفاهماتو کې به ورته سری کرخي هم وټاکي. بلورته په افغانستان کې د امریکا سفیر جان بستی غونډې ته ویل چې دا تر لسو کلونو لا سترولنی باید وساتل شي، او په وینای خزي او نور خلک باید د سوري په پروسه کې دیدونکي نه بلکې برخواري وي.
کله چې موږ وایو چې ټول افغانان باید په سوله کې با عزت ژوند ولري، پدې کې د دې هیواد ټول ښځې هم شامل دي. سوله ایز او با عزت ژوند دا معنا چې د ښځو حقوق ته درناوی وسی.
په دې غونډه کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر وویل چې د سولې په خبرو کې باید د ښځو ونډه امانتدار وي.
همګي مو شما نگران هستیم چې ګب ګب سول هست، ولی ما میترسیم چې حقوق زنا در معاملات سول مثل که در سالهای قبل شده در تاریخ گذشته افغانستان یا در تاریخ 41 سال افغانستان صورت گرفته دوباره صورت نگیره.
وړاندې تر دې ښځو د سولې په پروسه کې خپلې اندېښنې ښودلې وې. دوی ویلي ول چې د سولې پروسه کې باید د ښځو حقوق له پامه ونه غورځول شي او پرې کوم مصلحت هم ونه شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. هند او سعودي عربستان ژمنه کړې چې په هغو هیوادونو به فشار زیاتوي چې د تروریزم ملاتړ کوي. په دې اکله هم رپورټ لرو چې لږ وروسته اوري، خو تر دې مخکې د کابل کندهار د لوی لارې په اکله رپورټ لرو. د کابل کندهار د لوی لارې د بندېدو له کبله په کندهار کې په سلګونو مسافر د لارې خلاصېدو ته منتظر دي. دغه مسافر چې لویه برخه یې له ایران او پاکستان نه راستنه شوې، له تیرو شپږ ورځو راهیسې په کندهار کې بند پاتې دي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال عزیز الله پوپل په دې اړه رپورټ لري.
د کندهار ښار په کابل اډه کې د لارې د بندېدو له کبله د بند پاتې مسافرو شمېر تر زرو تانو اوړي. په دوی کې د میرمنو او ماشومانو په شمول ګڼ هغه کسان شامل دي چې له ایران څخه هیواد راسنه سوي او یا هم پاکستان ته په درملنه پسې تللي وه. د کابل کندهار لویه لاره له تیرې یوې اونۍ راهیسې د غزنی په مکر ولسوالۍ کې ځایي خلکو د دې ولسوالۍ د ولایت کېدو په غوښتنه کې د اعتراض په ډول د ټرافیکو پر مخ تړلې ده.
نوم مې سمیو لارې د مزار شریف یم. نن مې اتمه ده چې د کوټې سره راغلی یم، مریض وم. نو د دا مکور د خلکو سمې دا هیله ده چې دوی دې ارک ته ورسي، هلته ولسمشر ته دې کښېني. نو دلته مسافر ستا زنانه دي، دلته مریضان دي، څوک ځي راځي. نو زموږ دا غوښتنه ده چې دا لاره دې په خیر خلاصه سي، د خیر سره، او دا مسافر د خپل کورو ته په خیر ولاړ سي.
د لارې خلاصېدو ته منتظر مسافر وایي چې په هوټلونو کې د شپږ ورځو په تیرېدو سره له ډیرو مسافرو څخه د سفر پیسې خلاصې شوي دي. دوی زیاتوي چې نور د یوې ورځې د پته کېدو مالي توان نه لري، او غوښتنه کوي چې موتریز کسان دي د دوی ستونزې هم په پام کې ونیسي.
دا وم ورځ د سیمنګل د پراته بولدګ نه راغلو، پوسې دسې د هوټلو تنان نه وځي، تاسې زنانه وګورئ، ماشومان وګوري چې په کوم مشکلاتو کې دي والله باور وکړي سهار یو حادثه ما ولید په دې ځای کې کنه چې تاسو ته وایم تاسو اوم جاړي په دغه هوټل کې ما چای چکوا در د پوسې زنانه او ماشومان ته دکې ورکول له هوټل نه بار ساتل چې موږ مسافر راځي تاسو سر پیسې مطلب نسته خرچه نسته نو موږ تاسو زموار نه یاستو دی زنانه دی پاره سوچو کوي موږ تاسو خو پښتانه یاستو مسلمانان یاستو پوسې نو دسې پیسې واده موږ سره دا چلن نه سي
په ورته وخت کې د کندهار مدني پالان د لوی لارو پر تړل کېدو نیوکه کوي دوی زیاتوي چې د غزنی په مکر ولسوالۍ کې د موتریز کسان خپلې غوښتنې له نورو لارو څخه ورسي او عام مسافر دي د ځان سپر نه ګرځي
باید دا لاره بنده نه سي ځکه چې په دې کې بیرته زموږ د عامو خلکو خپله پکښې تاوان دی د حل لاره دا ده چې دی سم د چارواک سره کښېني ولاړ سي مثلا د هغه خلکو سره کښېني کوم چې واک لري د هغې سره کښېني او همدارنګه د خپل مشکلات حل کړي نه دا مثلا چې دی لاره بند کړي د لارې په بندولو باندې مشکل نه حل کړي ولی مشکلات زیاتېږي
ل تیرو دوه اونۍ راهیسې پر ټولنیزو رسنیو باندې د یو شمېر لوی ولسوالیو د ولایت کېدو بحثونه تاوده سوي خو د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک اداره وایي چې تر اوسه په دې اړه کومه پرېکړه نه ده سوې د مکر ولسوالۍ اوسیدونکي هم د خپلې ولسوالۍ د ولایت کېدو غوښتنه لري او دې مسلې ته د مرکزي حکومت د پام راړولو په موخه د کابل کندهار لویه لاره له تیرې یوې اونۍ راهیسې تړلې ده یاد لار پایتخت کابل له نهو جنوبی او غربي ولایتونو سره نښلي او هر ورځ تر 500 زره زیات مسافر اوربانی تګ راته کوي عزیز الله پوپل امریکا ژغ آشنا رادیو کندهار
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه
ولی جمهور رئیس ترامپ د ملي بیړني حالت د اعلان په وړاندې د یو شمیر ایالتونو لخوا عریضه نه مني او غندلې دي د دې پوښتنه جواب لږ وروسته پر رپورت کې اوري هند او سعودي عربستان ژمنه کړې چې په هغو هیوادونو به فشار زیاتوي چې د تروریزم ملاتړ کوي د هند صدر اعظم نریندرا مودي او د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان دغه څرګندونې هند ته د ښاغلي سلمان د رسمي سفر په وخت کړې دي د دې خبر نور تفصیل د ای پی خبری اژانس په راپور کې اوري چې اشق الله رحیم زوی درته اوري
د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان آسیایي هیوادونو ته د خپل رسمي سفر په ترڅ کې د پاکستان وروسته هند ته تللی ښاغلي سلمان په دې ملاقات کې ژمنه وکړله چې د هند او پاکستان ترمنځ د جنجال په کمولو کې به مرسته کوي د هند صدر اعظم هم ومنله چې د تروریزم سره باید په ګډه مبارزه وشي ښاغلي مودي پرته د دې چې د پاکستان نوم واخلي د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان سره په ګډ خبري کانفرانس کې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې په هندي پوځیانو برید وحشیانه وګاڼه او زیاته کړه چې تروریزم د ټولو لپاره خطر دی د تروریزم زیربنا باید ختم شي د هغو هیوادونو مخه باید ونیول شي چې د تروریزم ملاتړ کوي او امکانات ورته برابروي موږ موافقه وکړله چې په هغه هیوادونو په هر ډول چې امکان ولري فشار زیات شي چې د تروریزم سره همکاري کوي هندي چارواکو ویلي دي چې په کشمیر کې په هندي ملیشو په برید کې پاکستان لاس درلود په دې برید کې 40 هندي عسکر ووژل شول چې په کشمیر کې په امنیتي ځواکونو تر ټولو خونړی برید و هند همدارنګ ژمنه کړې وه چې په کشمیر کې د هر یو وژل شوي عسکر بدل به اخلي په همدې حال کې د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان وویل چې تروریزم او افراطیت د هند او سعودي لپاره خطر دی او ژمنه وکړله چې د پاکستان او هند ترمنځ د جنجال په کمولو کې به همکاري کوي محمد بن سلمان وویل چې ټول ګاونډي هیوادونه باید د ستونزو په حل کې په ګډه کار وکړي مونږ چمتو یو چې د هند سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو ترڅنګ هر ډول مرستي وکړو دا په ترکی کې د سعودي د ژورنالیست جمال خاشخجی د وژل کېدو نه پس چې د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان لپاره غټ جنجالونه پیدا کړل لمړی ځل دی چې هغه بهرنی هیوادونو ته سفر کوي محمد بن سلمان هند ته په خپل سفر کې کوښښ وکړ چې د هیواد ته د تیلو په صادراتو ډیر تمرکز وکړي هند هم هڅه کوي چې د سعودي عربستان پانګه زیاته کړي د 2014 کال را په دې خوا چې نریندرا مودي د هند صدر اعظم شوی ډیر کوښښ یې همدا ده چې د سوداګرۍ زیربناو او دفاعي چارو کې سعودي عربستان زیاته پانګه واچوي تیر کال د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري 2.5 میلیارد ډالر وه
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د سیمه او نړۍ په اړه پټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکو. جمهور رئیس ټرمپ د ملي بیړني حالت د اعلان په وړاندې د یو شمیر ایالتونو لخوا د عریضې کول غندلې دي. په دې عریضو کې د یو حکم لټول کیږي چې د محکمې له پریکړې سره سم جمهور رئیس په جنوبي سرحد کې د دیوال جوړېدو منع کړي. نور حال پر رپورټ کې اوري.
په داسې حال کې چې د امریکا سرحدي ځواکونو د روان میلادي میاشتې له لومړیو څخه له مکسیکو سره د دې هیواد په سرحد کې پوځي مانوري پیل کړي، د مرکزي امریکا په زرګونه کډوال په امریکا کې د پناه اخیستلو هڅه کوي. جمهور رئیس ټرمپ د کډوالو جوپی د یرغمل په توګه یاد کړي او په دې اړه بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د ټرمپ د دې پریکړې پر خلاف شپاړس ایالتونو په محکمه کې عریضه کړې ده.
جمهور رئیس دا صلاحیت نه لري چې بے ځای عمل وکړي او د څه دی باندې 240 کالونو د دیموکراسي قدرت داسې وکړوي چې هیڅ وخت نه دی کارول شوی.
جمهور رئیس تیرونه هغه مهال ملي بیرنې حالت اعلان کړ چې کانګرس د هغه د کمپاین مهمه ژمنې ته چې په جنوبي سرحد کې د دیوال جوړول وو بودیجه رد کړه. هغه په خپل ټوئیټر کې عریضه کول وغندل او دیموکراتان ملامت وبلل.
We have absolute right. بش پر حق لرو چې دا کار وکړو. زه د ملي بیړني حالت اعلان بش پر حق لرم. موږ پیاوړي سرحدات غواړو.
محکمه ته وړاندې شوی عریضه داسې یو حکم غواړي چې جمهور رئیس په محکمه کې د قضیه د تیرول پر مهال د دیوال جوړولو منع کړي.
If the government goes onto someone's property,
که حکومت د چا پر جایداد د دیوال یو برخه وغځوي او یا هم پیسې واخلي او پر قراردادیانو او د بیا رغونې پر وسایلو یې ولګوي، نو له دې حالت څخه وتل ستونزمن کار دی.
د شپاړسو ایالتونو ترڅنګ یو شمېر غیر انتفاعي سازمانونه هم د جمهور رئیس له بیړني حالت سره مخالف دي. داسې ښکاري چې قضایي بهیر به پیچلی شي.
Most of the provisions in the
federal قانون کې اکثریت هغه مقررات چې د بیړني حالت د اعلان لپاره موجود دي تر ډیره دا روښانه کړي نه ده چې د بیړني حالت د اعلان او یا هم نه اعلان لپاره کوم معیارونه موجود دي. بنا اند روښانه نه ده او د یو واضح ستاندرد نشټوالی خپل یو مشکل دی.
کارپوهان وایي د قضیه بشپړ حل ممکن میاشتې او یا هم کلونه وخت ونیسي.
په دې صورت کې نوی کانګرس او یا هم نوی جمهور رئیس ممکن د اجنډا ته ژمن نه وي. همدارنګه د دې امکان شته چې کانګرس د جمهور رئیس د هغه صلاحیت د محدودولو لپاره چې دی یې په رڼا کې پریکړې کوي اقدام وکړي.
په کانګرس کې دیموکراتان هم په دې فکر کوي چې د جمهور رئیس د بیړني حالت د اعلان پر وړاندې عریضه وکړي. له دې سره ممکن جمهور رئیس د دیوال د جوړېدو لپاره د خپلو ژمنو په پوره کېدو کې له نورو مشکلاتو سره مخ شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د افغانستان په 340 ولسوالیو کې خلک هیڅ ډول مخابراتي خدماتو ته لاسرسی نه لري. د مخابراتي خدماتو د تنظیم ادارې اترا مشر وایي چې یو شمېر ولایتونو کې برېښنا نشتون هم د ستونزې سره مرسته کړې ده. په موکې په دې اکله له کابل د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
د مخابراتي خدماتو تنظیم د ادارې رئیس محمد نجیب عزیزی د چهارشنبه په ورځ کابل کې یو خبری کانفرنس ته په وینا کې په افغانستان کې د مخابراتو په سکتور کې د پرمختګونو او ننګونو په اړه خبرې وکړې. ښاغلی عزیزی ویل چې اوس مهال په افغانستان کې 80% خلک مخابراتي خدماتو ته لاسرسی لري، خو هغه ویل چې په افغانستان کې روانې نامنې د دغه هیواد مخابراتي سکتور باندې اغیزه کړي او په ځینو ولسوالیو کلو کې د مخابراتي شبکو پر تاسیساتو باندې هم بریدونه کیږي، چې په ځینو پیښو کې د مخابراتي خدماتو کارکونکو ژوند هم لاس ور کړی دی. د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ادارې اترا رئیس ویل چې د روانې نامې لامل د افغانستان په درې سلوي ولسوالیو کې خلک هیڅ ډول مخابراتي خدماتو ته لاسرسی نه لري.
امروز در افغانستان 43 ولسوالۍ است که ما اصلا
نن په افغانستان کې درې سلوي ولسوالۍ سته چې موږ پکې هیڅ ډول مخابراتي او انټرنیټي خدماتونه نه لرو. د امنیتي ګواښونو لامل از موږ هیڅ شرکت هلته نه ستللای. څو نورې ولسوالۍ هم سته چې د سختو امنیتي ګواښونو سره مخ دي او هلته موږ په وقفوي ډول خپل خدماتونه وړاندې کوو.
وقفه یې
د د افغانستان په اداري تشکیلاتو کې د ولسوالیو شمیر اوس مهال شاوخوا 380 ته رسیږي. نجیب عزیزی ویل چې تر راتلونکو دوه کلونو به د افغانستان 80% زیات ولسوالیو کې خلک انټرنیټي خدمتونو ته هم لاسرسی پیدا کړي. په افغانستان کې که څه هم د مخابراتو سکتور ډېر زیات پراخه شوی او د نورو برخو پرتله پکې ډېره پانګونه شوې، خو په دغه هیواد کې د مخابراتي خدمتونو کیفیت لا هم ښه نه دی او د دغو خدمتونو کاروونکي د بیو د لوړوالي څخه هم شکایتونه لري. په کابل کې د سپیولای خیل په نوم د مخابراتي شبکو یو کارکونکی وایي چې د مخابراتي شبکو د کیفیت او لوړې بیې څخه خوشاله نه دي.
په افغانستان کې انټرنیټ ډېر زیات ګران ده او ډېر قیمته ده، نور هیوادونو کې ډېر ارزان ده او کیفیت هم ښه ده. دلته کیفیت هم خراب ده، که دا قیمت یې بلا وربځي خو کیفیت خو یې صحیح. اوس ته مکرانه که زه اوسېږم یو تلیفون ماته راځي، زه باید کړکۍ ته جیک سما، یو کوټې نه بل کوټې ته سیګنل نه ورکوي، آنتان صحیح نه ورکوي. نو په دغه مشکلاتونه د افغانستان کې ډېر زیات دي انټرنیټي، یو خو دا شبکې اور پیسې واچې په یو نامه بل نامه نه ګرځي نه پیږې سوالې.
خو دا تر رئیس محمد نجیب عزیزی وایي چې هڅه کیږي چې په افغانستان کې د مخابراتي خدمتونو بیې راکمې شي.
در دو نیم سال آینده تمام قیمت هایی که
په راتلونکو دوه نیمو کلونو کې به د ټلیفوني اړیکو بیې او د انټرنیټي خدمتونو بیې نیمایي ته راټیټ کړو، په دې برخه کې درته ویلی سم د پرانیستنې پالیسۍ په بشپړ تطبیق او په ځانګړي ډول د نوي نوري فایبر په واسطه چې د خصوصي سکتور له لارې به پلیسي موږ ته د دې توان راکړي.
مورا به ای توانمن خواهد ساخت.
نجیب عزیزی وی چی د اترا اداره په پرلپسې ډول د مخابراتي شرکتونو فعالیتونه ساري او یوازې په تیرو درې میاشتو کې شپږ مخابراتي شرکتونه هر یو له 3 بلیون افغانیو څخه زیات جریمه کړی دی. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وی د نورو ستونزو سربیره د برېښنا نشتون هم په افغانستان کې د مخابراتي خدمتونو د بیو په لوړېدو کې مرسته کړې. اوس مهال په افغانستان کې شپږ شرکتونه د ټلیفوني خدمتونو د برابرولو او شاوخوا 50 نور د انټرنیټي خدمتونو د برابرولو برخه کې په کار بوختي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
او دا هم د روان خبرونه وروسته رپورت. د سینمایي هنرونو او علومو اکاډمۍ د اسکار د 2019 کال جایزې لپاره 8 فلمونه نومولي دي. د اسکار د 2019 جایزې نوماندان به کوم کسان او کوم فلمونه؟ د موشن انزور او ساينس اکاډمۍ د غوره فلمونو په کټګوري کې 8 فلمونه نومولي دي چې د دې فلمونو نه به یوازې یو فلم جایزه ترلاسه کړي. دا کوم فلمونه دي او کوم عناصر لرل د کال غوره فلم ټاکي؟ په دې اکلبا نور معلومات د ګالیا رڼا نورستانۍ پر رپورت کې واوري.
You have become close to Abigail. She is a viper. You're jealous.
په تور تانز او ټوکو کې په زړه پورې فلم په 13مه پیړۍ کې د ملکې آنی د شاهي محکمې په وخت کې د سیاست او ځواک د مبارزې په اړه یو کمیډي فلم دی او همدارنګه د روما فلم چې د نتفلکس له خوانه جوړ شوی دی. د یوې متوسطې مکسیکوي کورنۍ په حق لدی چې د آسکار د جایزې په 10 کټګوریو کې نومول شوی دی. فلم جوړونکی او لیکوال موري هورتس وایي چې د فلم او تصویري هنر د علومو اکاډمۍ 8200 غړي چې دوی به د فلمونو ته رایه ورکړي او هر یوی مختلف نظر لري.
You may have a songwriter.
تاسو ممکن یو سندرغاړی وګورئ چې د یو فلم لپاره یو سندره لیکلې وي، اوسکار یې ګټلې وي، اوس هغه د رای ورکولو حق لري. به یو ښه موسیقي جوړونکی وي خو د فلمونو په هکله هیڅ نه پوهیږي او هغه به د غوره فلم لپاره رای ورکوي.
Gets the vote for best picture.
What's the lyric?
قوم کې د دې صد خبرونو لنډیسه. د افغانستان د سولې عالی شورا د دارالانشا رئیس عمر داوودزی وی د افغان سولې په تړاو مشورتي لوی جرګه به د کاپ د میاشتې په شپږویشتمه په کابل کې جوړه شي. د امریکا د مرکزی قومندانې مشر جنرال جوزف اوټل د امریکا د سینن تلویزیون ته په یوې مرکې کې ویلي چې د اسلامي دولت ډله د امریکا لپاره یو ستر ګواښ دی او ویلي دي چې دغه ډله د ټولنیزو رسنیو له لارې په امریکا کې اړیکې پیدا کوي. د افغانستان اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن مازیګر د لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د رسمي سفر په مخه ترکمنستان ته لاړ. افغان حکومت د پاکستان د سفیر زاهد نصر الله تر هغو څرګندونو وروسته چې ویلي وو هند کشمیر د پیښې په اړوند د پاکستان په ضد له تاوتریخوالي کار واخلي، د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو به اثر وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد ترکیې ته رسیدلی دی. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي چې د یمن په کورنی جنگ کې شامل خواوې د هغه موافقې د عملي کولو په غرض ګامونه پورته کوي چې تیر کال په دسمبر کې ترلاسه کړي. روسیه وایي چې دوی به په اروپا کې د منځني واټن ویشتونکې توغندي ځای پر ځای کولو ته جدي غبرګون ښيي. درنو اوریدونکو، لومړی نیم ساعت خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. په څو لنډو شیبو کې د دری خبرونه پیلېږي. اوریدل مه هېروئ. تر بیا خدای مل شه. سوکاله اوسئ.